وعليكم السلام ډیره مننه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د خبرونه په دویمه نیمه کې د ولسمشری چاکونو د ورستیو نتایجو پر اعلان ځنګړي بحث هم خبريږي. نن چهارشنبه ده، د سلواغي عدل وی دیرشم د فبروري 19 په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری انتخاباتو د نهایي پایلو تر اعلان وروسته د محمد اشرف غنی تر څنګ عبدالله هم د بریا اعلان کړی دی. امریکا ولسمشر ویلی طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو فرصت ګوري. ولسمشر غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه کیږي. په پاکستان کې په ظاهره د ظاهري ګازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو فرصت ګوري. ښاغلی ټرمپ پرون واشنگټن ته نږدې په اندرو هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل موږ له طالبانو سره خبرې کوو او یوې هوکړې ته د رسیدو چانس سته. ټرمپ یو بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملي کوونکي بنسټ په توګه کار کوي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرېدو پلوی نه دی او نه غواړي میلیونونه کسان ووژل سي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې حساس پړاو ته رسېدلي او د راپورونو پر اساس د دوی ترمنځ هوکړه لاسلیک ته چمتو سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر یوه برخه کیږي. ښاغلی غنی چې پرون یې په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې وویل چې ژمن دی ټول افغانستان
ما قرار است با رفتار نامطلوب
تکل سوی موش په غیر معمولی چلند جرأت صراحت او فکر سره یو نیوی سیاسي چاپریال ته نوزو. اټکل دادی چې د افغانستان کثرت پالا او پیوړی ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکرو په نوم دی،
مذاکرات است.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له طالبانو سره هر معامله به د خلکو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. هغه طالبان یو بیا ټاکنو ته راوبلل او ورڅخه وی غوښتل چې د ټاکنو له لارې د قدرت د تمثيل هڅه وکړي. طالبان بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي د جالي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز د سیال عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سوی نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. ښاغلی عبدالله پرون ماښام د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په لنډه وینا کې وویل چې اعلان سوی پایله پر ولسواکۍ، کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت دی. درنو او بایومیټریک سو یو رای لمخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو غټون کوي او موږ خپل بریا اعلانو. درغلی کوون کې د افغانستان د تاریخ مختوري دي. موږ ټول شموله حکومت تشکیلو. د ټاکنو کمیسیون بیا ویلي چې پریکړې د نافذه قوانینو په رڼا کې د خلکو د رایو پر بنسټ کړي دي. په افغانستان کې د ټاکنو پر سر ناندري نوې خبره نه ده. د 2014 د کال په ټاکونو کې دغه جنجالونه دومره اوږده سول چې بالاخره د امریکا د بهرنیو چارو د وخت وزیر جان کری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت تشکیل سو. د جنوبي اسیا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا سفما د خبريال ویپاڼې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې غندلې او د مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ په مخالفت کې بللې دي. دغه بنسټ د افغانستان د څنګه مشر ضیا بومیا وایي طالبانو په وروستیو کې د رسنیو خلاف د ګواښ ژبه خپله کړې چې د په ټکو دا د اندېښنې وړ خبره ده. ښاغلی بومیا زیاتوي چې که طالبان د رسنیو په وړاندې خپلو ګواښونو ته دوام ورکوي دوی به یې په اړه نړیوالو بنسټونو ته شکایت وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خبریال ویبپاڼه د پردیو استخباراتو په مټ فعالیت کوي او د دوی په خبره چې مسؤلین یې کرایه سوي جاسوسان دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچي ښار کې په ظاهره د ظاهري غازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. د چارواکو په خبره دا وژن کې پیښه دوه ورځې مخکې ساحلي سیمه کومري کې سوې ده. هلته د غازو له لیک کېدو سره مهاله په سلګونو کسان په تنفسي سیستم کې د ستونزو او د سترګو د سوځېدو له کبله په روغتون کې بسترې شوي دي. لا هم د دغو زهري غازو د لیکېدو علت معلوم نه دی. خو چارواکي وایي دا پیښه چا له قصده او دوراني په نیت نه ده کړې. یو ځایي چارواکي فضل عزیزي د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
دا هغه علاقه ژمنه شوې ده په دې کې د اتوار یا د یکشنبې او د ګل په منځنۍ شپه کې دلته یو ګیس دی چې تر اوسه پورې د دغه ګیس لا پخلی نه دی شوی. دوه شپې دوه ورځې په دې باندې تېرې شوې چې چارواکو له تر اوسه پورې دا ونه ویل چې دا کوم ډول ګیس دی، کوم رقم ګیس دی او د چېرته نه راوتی دی.
د پاکستان د بیړنیو خدماتو د ادارې یوې چارواکي سیمین جمالی ویلي ناروغانو ته تنفسي ستونزې پیدا سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د روغتیايي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې تر اوسه یې د 1450 کسانو درملنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل د اوږدې مودې همکار ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. سورکوف د اوکراین په ختیځ کې د کیف او بلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې په خبرو کې د روسیې د هیات مشري کوله. له اونۍ را په دې خوا داسې بحثونه و چې سورکوف د کیف په وړاندې د کرملین د پالیسي د بدلون له کبله له دندې لرې کیږي. په دې اړه فرمان پرون د کرملین په ویبسایټ کې خپور شو چې سمدلاسه د اجرا وړ دی. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې دوو عالی رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پرته هغه ښارګوټي کې زیاته سوې چې د جګړې ښکېل خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د دفتر رئیس ایدی راما او سرمنشي توماس ګریمینجر وویل دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خوشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند د رعایت غوښتنه کړې ده. پر دغه اوربند په دسمبر میاشت کې په پاریس کې موافقه شوې وه. اوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتون غوښتونکو پرون هم پر یوه او بل د خونړۍ جګړې تور پورې کړ. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1300 زیات کسان وژل سوي او 1.5 میلیون نور له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشری انتخاباتو نهایی پایلې اعلان کړې. تر دغه اعلان وروسته ولسمشر غنی وویل
نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده.
خو د ولسمشری بل مخکښ کاندید عبدالله عبدالله بیا د خپلې انتخاباتي ډلې د بریا او د جلا حکومت د تشکیل اعلان وکړ.
با پیروزی خدا اعلان میکنه ما حکومت همشمول تشکیل میتیم.
لیوا تحلیلگر څخه می پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ولې ټاکنی له جنجالونو سره ملي وي؟
مثلا د امنیت نشتون دی، د بودیجې نشتون دی، یاد ده چې بودیجه د بهرنیانو له خاتم ملیږي او خپل وخت نه رسیږي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د بی پولي خبرلانو ټولنې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو پر لګول شوی محدودیت انتقاد کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو نتایجو په اړه ځانګړی بحث خبریږي. خبرونه د سر موضوع راخلو. محمد اشرف غنی په ولسمشری ټاکونو کې خپل بریا د جمهوریت بریا یاد کړه او په دولت کې د بیلابیلو خواوو د ګډون ډاډ ورکړ. شغلی غنی د خپل پلاویانو یوې غونډې ته وویل له طالبانو سره سوله او د بیوزلی د ټغر ټولول د کارونو په سر کې دي. د محمد اشرف غنی ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشری ټاکنو پایلې ناقانونه بللي او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورئ.
جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده. نن ولس بریالی سو، مبارک دی ولس.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته هیڅ چاته د رقیب په سترګه نه ګوري او له ولس سره په ګډه دولت جوړوي. ښاغلی غنی په ټاکنو کې د ده د بریا تر اعلان وروسته پرون ماښام په ارګ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل پخوا بریا په تورو ګټل کېده خو اوس په ټاکنو. نوموړي وویل په راتلونکو ورځو کې د خپل دولت اساسي کرښې له خلکو سره شریکوي او ټینګار یې وکړ چې ټیم یې د ویش پر ځای د ګډ تصمیم تګلاره غوره کوي.
هیڅ چاته دا ټیم بد رد نه دی ویلي. هیڅ پول موږ نه دالو زولل، ځکه پول افغانستان موږ لسته. نن انتخابات خلاص شوي، نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده. بر همه صدا میکنم که لحظه رقابت ها و عریف بودن ها پایان میاد. لحظه امروز لازه اشتراک است.
محمد اشرف غنی له طالبانو سره سوله او د بیوزلۍ د کچې راکمول د خپل دولت لمړنی کارونه وبلل او ویل چې د ولس په هر درد کې بزان شریک غنی. ټاکنو کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی د 50.4 رایو په ګټلو منتخب ولسمشر اعلان شو. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېرې رایې عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار وړې دي. په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله بیا د کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا بولی او د خپل ټیم د بریا خبره کوي.
نتیجې کې امروز اعلان کردن که نتیجې دزدی انتخابات
دی. وایي کومه پایله چې دوی نن اعلان کړه د ټاکنو د غلا پایله ده. پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت وو. موږ دا نتیجه له بنسټ او ریښې نه ناقانونه بولو. د رڼو او بایومیتریک شوو رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټونکی دی او موږ خپله بریا اعلانوو. موږ ټول شموله حکومت جوړوو. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې دوی د هم د وسلې پر ځای د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. د ټاکنو کمیسیون لخوا د پایلو اعلان په ظاهره د خلکو انتظار پای ته ورسوه، خو دې خبرې له خلکو سره د احتمالي ګډوډۍ او ناندریو ویره پیدا کړې چې عبدالله عبدالله هم ځان بریالی اعلان او د حکومت د جوړېدو خبره یې کړې ده. بل لورته طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللی دي. دوی په یوه خبر پاڼې کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده.
ومردل چې محمد اشرف غنی په ولسمشري ټاکنو کې خپل بریا د جمهوریت بریا بللې ده، خو د هغه عمده سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشري ټاکنو پایلې ناقانونه بللې او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. د ټاکنو خپلواک مسول له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ولسمشري انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. شیبه مخکې مې په کابل کې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر محمد شفیق امین څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وروستیو پایلو له اعلان سره آیا انتخاباتي کړکیچ پای ته ورسېد که په حقیقت کې بل کړکیچ ورسره پیل شو؟
هغه رقیب ټیمونه د ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې کړکیچ خلق کړي، اما په ټوله کې انتخابات په داسې شکل باندې ترسره شوي دي چې هغه قانوني پړاوونه یې طی کړي دي. انتخاباتو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون په اوږد مهال کې هغه مسایل ټول وڅېړل کوم چې ورباندې اعتراض و ورباندې نیوکې وې، او رقیبو ټیمونو دپاره د نیوکې او د اعتراض په پاتې نه دي. اما زه فکر کوم چې یو تعداد ټیمونه په دې لټه کې دي چې واک دپاره یو څه لاره پیدا کړي، واک غوښتنې دپاره یو څه منطق پیدا کړي. په دې خاطر شاید دوی د بحران د خلق کولو هڅه وکړي، اما هیڅ قانوني توجیه نه لري او د ولس له غوښتنې سره سمه نه ده. په ټوله کې هغه سیاسي فرهنګ چې بعد حاکم وي د انتخاباتو په فضا باندې او د ولسواکۍ غوښتنه ده، لاغی سره د دوی غوښتنه هیڅ اړخ نه لګوي.
بل امین صاحب، په نورو هیوادونو کې چې کله یو کس بریالی اعلان کیږي نورې رقیبې ډلې هغه ته مبارکي ورکوي او دغه نتیجې مني. په افغانستان کې ولې له کلونو راهیسې همیشه د انتخاباتو پر سر جنجالونه کیږي او کله کله د جنجالونه چې دي 2 میاشتې دغسې پسې غځېږي؟
زه فکر کوم چې عمده دلیل یې په افغانستان کې پسپاتې یا وروسته پاتې سیاسي فرهنګ دی. تر اوسه پورې هغه ډلې او ټپلې او هغه سیاسي شخصیتونه چې په ټاکنو کې ګډون کوي غښتلی باور نه لري چې باید په کومو اصولو باندې په ټاکنو کې ګډون وکړي او په کومو اصولو ته باید تن ورکړي. بله مسله دا ده چې په دې شک نشته چې ټاکنې په افغانستان کې له ستونزو سره مل دي. دلته امنیت نشته، دی د انتخاباتو مشروعیت تر یو لړ پوښتنو لاندې راځي. اما کومې ټاکنې چې ترسره شوې ټول قانوني پړاوونه یې طی کړي، شکایاتو کمیسیون شکایتونه وارزول او دغه رقیبې ډلې ټپلې خپل شکایتونه د شکایاتو په کمیسیون کې درج کړل، دا په همدې معنا ده چې دوی د شکایاتو د کمیسیون پرېکړو ته امیدواره وو او هیله یې درلوده او د هغوی د په قانونیت باندې ډاډ درلوده. اوس کله چې پایلې اعلانېږي پایلې نه مني، فقط یوازینی مسله دا ده چې دوی ولسواکۍ ته ژمن نه دي او هغه سیاسي فرهنګ چې باید په ولسواکۍ کې حاکم وي هغې ته ژمن نه دي.
بل امین صاحب، د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون هم انتقادونه کړي چې له هماغه پایله نه دی توانېدلی چې ټاکنیز مهالویش مراعت کړي. څومره پر ځای ده دغه نیوکه؟
ګورې، دا نیوکه تر یوه حده پورې پر ځای ده، ځکه چې د ټاکنو کمیسیون د مهالویش تابع دی او د قانون سره سم باید په خپل وخت کې رسیدگی کرده و انتخاباتی چارو تا. اما په افغانستان کې یو لر ستونزې شته دي چې ټول نهادونه پرې کې ښکیل دي او نشي کولی چې له هغوی نه راووزي. مثلا د امنیت نشتون دی، د بودیجې نشتون دی، یاده ده چې بودیجه د بهرنیانو له خوا تمویلیږي او خپل وخت نه رسیږي. دغه مسایلو ته په کتو سره کیدای شي ځان رامنځته سي، اما مهمه دا ده چې په انتخاباتو په مسایلو باندې باید قانون حاکم وي. زه فکر کوم چې له قانون سره سم ټاکنې ترسره شوي دي. شکایتونه چې کوم رامنځته شوي وو هغه شکایتونه هم د شکایتو د کمیسیون لخوا د قانون سره سم څیړل شوي دي و هیڅ د اعتراض لپاره او د نیوکې لپاره او د ټاکنو د نه منلو لپاره غیر له دې نه چې د قدرت غوښتنې یو غیر منطقي او غیر قانوني غوښتنه وي نور څه نه دي پاتې. زه فکر کوم
په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و چې د ولسمشری انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان او تر هغه وروسته د احتمالي کړکیچ په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې سوې. له صفي الله ستانکزینه به واورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته اشرف غنی د ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلی غنی 50.4% رایې خپلې کړې. د ولسمشرۍ ټاکنې د 1999 کال د میزان په 6 وشوې. دا د ولسمشر په توګه د اشرف غنی دویم ځل بریا ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د سې شنبې ورځې پایله فوراً مخالفو کاندیدانو رد کړه. هغوی د امریکا او طالبانو د که په درشل کې دی اوبل سیاسي کړکیچ پاړه هم خبرداري ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلی د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله د ټاکنو خپل کمیسیون تورنوي چې د ولسمشر غنی په ګټه کار کړي. کمیسیون بیا د پایلو د اعلان پر وخت ویل چې په مستقلانه توګه خپل کار مخته وړي. د عبدالله انتخاباتي ډلې او متحدینو تیرونه هم ویلي و چې د انتخاباتو نتیجه د دوی قناعت او رضایت حاصل نکړي موازي حکومت برامنځته کړي. تازه د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ټاکنو پایله نه مني. د اشرف غنی ټیم بیا د پایلو اعلان هرکلی وکړ او یو مشر سارون کې داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک باید ګډوډي جوړ نه کړي. په دوام کې راغلی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په خاطر چې نهایي کېدو ته نږدې وه څو میاشتې بې برخلیکه پاتې شوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان یو مقاله لیکلې ده. اوسنی ولسمشر اشرف غنی د دویم ځل لپاره د افغانستان جمهور رئیس وټاکل شو. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی اشرف غنی داسې وخت ټاکنې وګټلې چې د ټاکنو د پایلو اعلان نږدې 15 میاشتې وخت ونیو. په مقاله کې راغلی د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایله د 2 میاشتو سیاسي ګډوډیو په دوام اعلان شوه. انتخاباتي ټیمونو له هغې ډلې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو پایلې نه دي منلې او له درغلیو ډکې یادې کړي. د واشنگتن پوسټ مقاله کې د انتخاباتو د پایلو اعلان د سولې له خبرو سره هم تړل شوی. د لیکوال په باور د ټاکنو دغه پایلې یوازې څو ورځې وروسته له هغه اعلان شو چې د امریکا او طالبانو مرکچیانو د سولې د یو تړون د نهایي کېدو خبره وکړه چې تمه کیږي د همدې میاشتې په پای کې لاسلیک کړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې باندې مقاله لیکلې چې پنټاګان په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمښت څاري. د ورځپاڼې په لیکنه تمه کیږي چې د تاوتریخوالي د کمښت ورځنۍ پروسه له راتلونکې اونۍ پیل شي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا اعلان سره سره طالبانو په افغان پوځیانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. تمه کیږي چې د تاوتریخوالي کمښت د فبروري له 22 پیل شي. واشنگتن اگزامینر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنفي په حواله هم لیکلي چې له امریکا سره د دې ډلې د تړون پلاسلیک سره متحده ایالاتونه د طالبانو 5000 بندیان خوشي کوي. د حنفي په حواله دا هم راغلي چې زر تنه بندیان به د طالبانو لخوا هم آزاد شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی تر راتلونکو 5 ورځو د تاوتریخوالي د کمولو مرحله پیل سي. د دې وزارت سرپرست وایي تر راتلونکو 5 ورځو پورې د تاوتریخوالي د کمولو مرحله چې د امریکا او طالبانو له خوا باندې موافقه سوی ده پیلېږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرب د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل ټاکل شوی تر راتلونکو 5 ورځو پورې د تاوتریخوالي د کمولو مرحله پیل شي. هغه وایي
قرار است تا 5 روز آینده مرحله
تاکل شوی تر راتون که 15 ورځو پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس د تاوتریخوالي د کمخ د پیلېدو مرحله پیل شي. تاوتریخوالي راکمېدل چې طالبان ورته آماده شوي د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه برحق ده.
افغانستان ودایي نیروهای امنیتي او دفاعي کشور است.
ښاغلی اندرابي دغه څرګندونې په کابل کې د ولایتونو امنیه قمندانانو په یو ورځني ورکشاپ کې وکړې. نوموړي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو په مرحله کې به انتحاري حملې، بمي چاودنې او توغندیز بریدونه نه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر په خبره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو برحق مبارزې طالبان دې ته اړ کړې چې تاوتریخوالي راکم کړي. مسعود اندرابي وایي که طالبان د تاوتریخوالي د راکمېدو د مرحلې په وخت کې بیا هم بریدونه وکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې بی جواب پرې نکتی.
نیروهای دفاعی و امنیتی
د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه پوره چمتواله لري چې د خپل هواد له ګډ ګډ څخه دفاع وکړي. د دفاع ترڅنګ افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د سولې ټولو هوکړلیکونو ته ژمن او متحد دي.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هر حالت کې د خپل خاورې دفاع لپاره چمتووالی لري. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي و له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو هوکړه هیله بښونکې ده خو له خطر خالي هم نه ده. خو نن سه شنبه د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقي یوې خبري غونډې ته وویل چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د راکمېدو په یوې طرحې کار پیل کړی چې ژر به وروستی شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې په تړاو بل راپور دا دی چې د افغانستان حکومت او امریکایي ځواکونه دواړه د تاوتریخوالي پر کمېدو کار کوي. جمهور ریاست وایي چې پر دې تګلارې کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې جزئیات اعلان شي. د جمهور ریاست په حواله د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه ده. دیوان ادر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د احتمالي لاسلیک په نږدې کېدو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره هڅې هم چټکې شوې دي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي چې افغان حکومت امریکا سره په ګډه د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په یوې تګلارې کار کوي. د ولسمشري مانی ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې تګلاره کار پیل شوی دی.
ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره په جزئیاتو کار کوي. هغه غونډه چې په ارګ کې جوړه شوې وه او د قلمي اردو قمندانانو پکې برخه درلوده، اساسي بحث د تاوتریخوالي د دورې د ورځو د کموالي په عملي اقداماتو و.
د جمهوري ریاست ویان زیاتوي حکومت د پام وړ تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړې سو د مذاکراتو په جریان کې د اوربند په اړه بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. ښاغلي شاهین دی پی ای خبري اژانس ته ویلي د دې هوکړې له مخې به له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وځي او د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره به 15,000 طالبان له بنده خلاصېږي. خو افغان حکومت وایي تر اوسه د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو نظر نه لري او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم په دې معنا نه ده چې امریکا دې په بشپړ ډول د افغانستان څخه ووځي.
دا هوکړه د وتلو په معنا نه ده. په پام کې ده چې امریکا به په افغانستان کې د متحد په ډول پاتې شي تر څو د تلپاتې سولې لپاره شرایط برابر شي.
په ورته وخت کې د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو چارو ځانګړی سلاکار وحید عمر وایي حکومت د راتلونکو مذاکراتو لپاره په ټول منلي پلاوي کار کوي. هغه وایي د راتلونکو مذاکراتو وروستۍ پایله به د ولسي اجماع سره شریکه او د سولې په تړاو وروستۍ پریکړه به د سیاسي اجماع او عام ولس لخوا تایید کیږي. ښاغلی عمر د سه شنبې په ورځ د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یو بحث کې ټینګار وکړ هغه څه چې د بین الافغاني خبرو په توګه مطرح کیږي بین الافغاني خبرې نه، بلکې په اصل کې د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ خبرې دي. په ورته وخت کې د ولسمشري مانی ویان ټینګار وکړ چې د مونیخ کانفرنس په سنډه کې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر سره لیدنې کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې ټولې مادې په مشروط ډول دي او دا شرطونه باید پلي شي. له دې مخکې ځینو سیاسي ګوندونو حکومت ته د سولې طرح وړاندې کولو خبر ورکړی و، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې هیڅ کومه طرحه په رسمي ډول یاد وزارت ته نه ده سپارل شوې.
هغه طرحې چې هغوی پرې کار کړی ټولې لوستل کېږي او په پام کې ده چې څومره له دې طرحو څخه د حکومت د سولې طرحه پیاوړي کولی شو او له دې طرحو څخه د حکومت سولې طرحې پیاوړي کېدو برخه کې کار اخیستل کېږي.
از اونها استفاده میشه.
په ورته وخت کې د سیاسي جریانونو او مدني ټولنو د ګډې کمیټې غړی محمد ناطقي وایي چې دا کمیټه د سولې لپاره په یوې واحدې طرحې کار کوي. د ښاغلي ناطقي په خبره د سولې خبرو د محتوا په تړاو ټول سیاسي او مدني بهیرونه په یو نظر دي، خو د خبرو او پلاوي د جوړښت په تړاو د نظرونو توپیر موجود دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس یو بهرنی مسله تعقیبوو. د بې پولي خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو پر لګول سوي محدودیت انتقاد کړی دی. دغه سازمان ویلي چې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو لګول سوي مقررات د خبریالانو د کار په وړاندې لوی ګواښ دی. د خبریالانو د خوندیتوب یو مرکز چې په نیویارک کې دی هم لګول سوي مقررات ګونګ بللي او ویلي دی چې پاکستان کې د راپور ورکولو چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. اسدالله الدین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د بې پولي خبریالانو ټولنې د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتي چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې لګول شوي مقررات د لغوه کړي. د دغه بنسټ په خبره د ټولنیزو رسنیو د تنظیم او محدودیت دا مقررات د خبریالانو د کارونو په وړاندې لوی ګواښ رامنځته کوي. د بې پولي خبریالانو بنسټ چې مرکز یې په پاریس کې دی، خپل دریځ په پاکستان کې دننه او بهر د بیان ازادۍ له هغو ملاتړو سره همغږی کړی چې وایي نوی مقررات پاکستانی چارواکو ته له څارنې پرته د رسنیو د ازادۍ د له منځه وړو واک ورکوي. د بې پولي خبریالانو د آسیا پاسفیک د څانګې مشر دانیل باسترت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دې نوو مقرراتو کې ګونګ کلمات لیکل شوي چې د رسنیو په وړاندې د پاکستانی چارواکو د خپل سره طبیعت ښکارندوی کوي. ښاغلی باسترت ویلي د ټولنیزو رسنیو تنظیم مهم دی، خو په خبره یې له دې کار نه باید د رسنیو د سانسور په توګه کار وانخیستل شي. د صدراعظم عمران خان حکومت د تیر جنوري میاشتې په پای کې دا مقررات تصویب کړل او ورسره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ګواکې دا حکومت د رسنیو د سانسور او د مخالفینو د چوپ کولو په هڅه کې دی. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. د نویو مقرراتو له مخې د پاکستان د مخابراتو وزارت یو همغږي کوونکې ملي اداره رامنځته کوي چې پر ټولنیزو رسنیو د خبرو شو لیکنو او پوسټونو د حذف د غوښتنې واک بلري. دوی به د هغو پوسټونو او لیکنو د حذف غوښتنه کوي چې حکومت یې تخریبي وبولي. په دغې مقرره کې راغلي حکومت به د مخریبو لیکنو د حذفولو لپاره له رسنیو سره اړیکه نیسي او ضرب الاجل به ورته ټاکي. که په دې ټاکل شوې موده کې رسنۍ خپله لیکنه حذف نه کړي 1500 میلیونه پاکستانی روپۍ هم جریمه کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبا په خپل سمس کې دا پرسنه مطرح کړې چې په خپلو کې د سیاستوالو بې باوري به څنګه هیواد ته سوله راولي. د هلمند له نادري ولسوالۍ څخه میر احمد ملت پال لیکلي محمد اشرف غني احمد زی ته دی په افغانستان کې له دا بریا مبارک وي او په افغانستان کې دی له بې وزلو سره د په خبره چې مرسته او همکاري وکړي. قدیر تکین لیکلي چې د ټاکنو نتیجه باید د ټولو اړخونو لخوا ومنل سي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکي د ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا د خپل بریا اعلانول د افغان ملت غوښتنه ده، ځکه چې د ملت رایو ته د په خبره چې احترام نه دی سوی. د هلمند له نادري ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي د انتخاباتو کمیسیونونو څخه مننه کوم چې ولسمشر معلوم کړ او بایلونکي کاندیدان باید لږ غم څخه کار واخلي. شفی جان زدران د خوست له ندر شکوټ څخه لیکلي هیڅوک د قانون څخه پورته نه دی، ولس د قانون پابند دی، بی قانونه کارونه نه منو. د کونړ له دامګام څخه خورشید لیکلي زموږ سیاست مداران باید د افغانستان راتلونکي ته فکر وکړي، نه دا چې د څوکۍ پر سر جنجالونه کوي او د افغانستان راتلونکي له بحران سره مخامخ وي. د هلمند له ندالی څخه خان محمد اسلام یار په بل پیغام کې لیکلي ک عبدالله هم د خپل بریا دعوه کوي دا به افغانستان پر حالاتو او د سولې پر خبرو ناوړه تاثیرات وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبا په بل پیغام کې لیکلي د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې شته روانې دي، موږ ورته ډیر زیات خوشحاله یو. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سمیت کې لیکلي طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د دوی جنگیالي به له جنگ څخه لاس اخلي او افغانستان کې به سوله راځي. او عبدالعزیز غالب د د هلمند لمرجی ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي موشته د حکومت رهبران مهم نه دي. موشته سوله، امنیت او اقتصاد د غرض د افغانستان سرحدونه مهم دي چې توجه ورته وسی. د پکتیا له سمکنی ولسوالی څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې د ښوونکو معاشونه ډیر زیات سي، په اوسني معاش د یوې کورنۍ گزاره هم نه کیږي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ولسمشری ټاکنو د وروستیو نتایجو په اړه ځانګړی بحث خبریږي چې په کابل کې به زموږ همکاران وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 کېدونکي دي د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو چانس ګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر یو برخه کیږي. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. پاکستانی چرواکی وایي چې په کراچی ښار کې په ظاهره د ظاهري ګازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل د اوږدې مودې همکار ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. او د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دوو عالي رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو اورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه پېټه ورسېده. په پاتې شیبو کې امید ظاهر مل د ولسمشری ټاکنو د ورستیو نتایجو د اعلان په اړه ځنګړی بحث مختوړي.
مننه صالح صاحب. له نږدې 15 میاشت وروسته د افغانستان د ولسمشری ټاکنو وروستۍ پایله اعلان شوې. برحال ولسمشر محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو سره د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خو د ملي او والی حکومت اجرایي رئیس بیا د 9.5% رایو په ګټلو سره دویم مقام خپل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی خپله بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله، خو ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله. وی ویل چې د بریالی دی او ژر به خپل ټولګډونه حکومت تشکیل کړي. خو آیا د دریګونو قوو پښتون کې به ښاغلی عبدالله په دې کار بریالی شي؟ افغانستان کې ډیموکراسي په کومه معنی؟ او آیا د جو بایدن خبره چې افغانان د ملت په تشکیل کې نه بریالی کیږي سمه ده؟ په خبرونه کې راسره میلمانه شنونکي محب الله شریف، شنونکي محمد جان رسول یار او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست صاحب د ټلیفون په کرښه سره دي. زه امید ظهیر مالیم. تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اوریدو هرکلی وایم. هیله در سره تر پایه پاتې شي. حق پرست صاحب ښه راغلاست. زما لومړی پوښتنه به هم له تاسې اوسي چې ښاغلي عبدالله، تېره شپه په خپلو خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي تورن کړل چې زر یا هم زور ته تسلیم شوي، او که زه یې ساده ووایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستي دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی او هغه تور چې ښاغلي عبدالله لګولی سم دی؟
ډېره مننه تاسې ته. همدارنګه د راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ټول د سهار په خیر دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولی دی چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپل رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متحدین ولس سره شریک کړي. او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیره ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په دې دره د 1.25 لک رایو او 1.25 لک رایو په اړه بیلابیل پریزنټیشنونه، وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي. او کمیسیون همیشه حسابدهي ته نه یوازې یو ټاکنیز ټکټ، بلکې هر فرد ته د هیواد اماده دی چې په دې برخه کې کاملاً عدالت تطبیق شوی دی او کاملاً د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مخدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه د 5 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل شو. اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیز ټکټ، حق دی، اما د موثقو اسنادو پر اساس باندې او د مستندو اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې ډېر ډېر مطرح کیږي، خغلی عبدالله هم تیر شپه ویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مخته ولاړ شو، په ځلونه د کمیسیون سره کېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولې کمیسیون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټکټ مشکنات حاصل کړو، ځکه د هر ټاکنیز ټکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقب مانده د دریمې نړۍ هېواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د دې ټول غوښتنه دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه ده د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نسوای کولای چې اتلس نفره چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کوو، اتلس ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کړو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاوسترې کرښې، هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی، او هغه موجوده طرزالعملونه، لایحې او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي د هغو تطبیقول دي. خوشبختانه دا قوانین او په کل کې ویلی شو چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو، او موږ وکړای شو چې تیره ورځ نهایي فیصله اعلان کړو. اوس د افغانستان د جمهوري دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کړي. تطبیق په دې معنا چې ولسمشر د ولسمشرۍ څوکۍ ته
ډېره مننه حق پر صاحب. انشاءالله نور پښتون مشته تاسو ته راګرځم. شریف صاحب، تاسو هم خر اغلاس اوس که ټاکنې کېږي موخه یې ولسواکي ده، د ډیموکراسۍ دغه تعریف هم ولسواکي ده خپله، اما ولې هر ځل زموږ دغه ولسواکي یا دغه ډیموکراسي یا په اصطلاح کې زه یې ساده بیرته راوړم، ټاکنو ته راشم، ټاکنې بحراني کېږي، دلیل یې څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخکې زین مل صاحب، تاسو تخنیکی همکارانو او حق پرست صاحب او درنو اوریدونکو ته د ازادۍ رادیو په صفو باندې خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې سهار مو د خدای په نعمت او خوښۍ پیل کړی وي. لشکه پرته دا هغه سوال دی او هغه پوښتنه ده چې د ټولو افغانانو زړونه ځوروي. په ډیرو هیوادونو کې ټول ټاکنې کېږي، ولسواکي شته، دا کاغه ډیره ځواکمنه ده او که خوارځواکې ده خو شتون لري. او بیا کله چې دغسې ټول ټاکنې وشي او یو څوک پکې بریالی راوځي او یو څوک پکې بریالی نه وي، هغوی د ملي ګټو او د ملي غوښتنو او د ملي اولویتونو او د هیواد د لومړیتوبونو په خاطر باندې هغه چاته چې بریایې په برخه شوي وي مبارکي وایي او ورته د ښو چارو غوښتنه کوي او حتی د خپل مرستې په ارتباط ورته ډاډ ورکوي. له بده مرغه زموږ سیاسي فعالان، چې زه سیاسي فعالان په دې خاطر باندې په تمامه معنا نشم ورته ویلی چې یو سیاسي فعال باید په داسې شکل باندې نه وي چې کله ددنه د ټول ټاکنو پایله بل څوک وګټي نو دا هر څه له یوې مخې پرېږدي او بیا داسې شیانو ته لاس واچوي چې هغه د ملک ټوله راتلونکی له خطر سره مخامخ کوي. موازي حکومتونه او پاڅونه او بغاوت او حتی تر دې چې دا اصطلاحګانې هم کله کله کارېدلې چې بیا غره ته خیژو او ټوپک ته لاس اچو. زه فکر کوم دا یوه داسې مسأله ده چې په دې کې باید د ملت ارادې ته احترام وشي او د ملت د ارادې په اساس باندې چې څوک ټاکل کیږي هغوی ته د احترام په سترګه وکتل شي، ولو که څلور نفره ټاکي او ولو که په کمو رایو ټاکل کیږي، خو چې د پنځوسو نه پورته وخت قانون هغه ته بریالی وایي. بل مهمه مسأله دا ده چې اکثره وخت زموږ هیوادوال په داسې مسائلو کې بیا چې کله پایله اعلان شي دوی قومي ویشونو، ژبني ویشونو او سمتي ویشونو ته اکثره وخت لاړ شي. زه فکر کوم د ولس لپاره دا هم ډیره مهمه ده چې کچیرې حتی سیاسي فعالان او ځینې نور اړوند شخصیتونه داسې څرګندونې کوي چې هغه د ولس په نفع نه وي او د ولس ولس سره په تضاد کې وي، د ولس د ګټو سره په تضاد کې وي، نو دوی د هغوی په مقابل کې باید غږ پورته کړي او لږ تر لږه دومره ووایي چې د ملت د راتلونکي په خاطر باندې باید هغه پایله چې اوس اعلان شوې ده هغه ومنله شي، او که د چا سره موثق اسناد وي او کولای شي چې څه ثابت
کړي. یوه خبره بلم د پښتون هلته بلم وکړم چې هغوی هم وایي چې دا د ملت غوښتنه ده، د ملت غوښتنې پر اساس باندې دوی مجبوریږي چې د خپل د ملت هغه چې د دوی پلویان دي داغوی په ملاتړ باندې داسې یو ګام واخلي.
زه د دې خبرې سره په تضاد کې نه یم، بلکې دوی دا ویلی شي، لاکن همدا غوښتنه خو بالاخره قانون تنظیموي او د هیچا غوښتنه تر قانون پورته نه ده او د قانون نه بره نه ده. هر هغه څوک چې د دې قانون په د احکامو په صراحت باندې ټوټاکنو ته تللی وي نو هغوی مجبور دي چې د نورو موادو منلو ته هم غیږه خلاصه کړي او د خپل ولس په قانوني چوکاټ کې د پاکو رایو نه داسې دفاع وکړي چې د ملي منافعو سره په تضاد کې نه
شي. اغلاس ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په خپل خبرو کې ویل البته وته د بریا جشن نوم یاد کچی وخت د دې چې نفاق تنور لمن ونه وهل شي، قانون نه پورته خبري ونه شي، رقیب حریف او سیال دغه مسائل نور پای ته رسیدلی، خو د هغه سیال اجرایی رئیس بیا د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، اوس د خلکو رایه څه شوه؟ خلک بالاخره څه فکر وکړي چې کوم صندوقونو ته ولاړل، ګډوني وکړي او د ډیموکراسۍ لپاره رایه وکاروله، آینده د هغوی د راز څه شو، برخلیک څه شو؟
په پیل کې بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمن میلمه او همدارنګه د ازادي راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیله او احترامات. ډیر ښه شو چې بالاخره دغه ټاکنی جنجال وروسته د پنځو میاشتو پای ته ورسید او ولس ته نور دا د زغم وړ نه و چې بلاخره دا پردا جنجالی ز پروسه دوام پیدا کی او د نوپای دیموکراسي چې پیل شوې ده او مونږ دا د درې څلور انتخابات د ولس مشرۍ تجربه کوو، دا منی د ولس اعتماد نور هم پیکشي او هغه سیالان چې د ټاکنو کې رقابت کوي په پیل کې د ټاکنو په پروسه کې د تضمین ورنه اخیستل کیږي چې تاسو باید د پایلې کوم چې د ټاکنو کمیسیونونه اعلان هغه ته درناوی وکړي، هغوی هلته پورین تندی منی، زی نوملیکنه کوي، رایا اچوي، کمپاینونه کوي، د ټول د پروسې اصول منی. کله چې بیا دوی په نفر پایلې نه اعلانېږي، متاسفانه چې دوی لاغه نه ایبا کوي او بیا له کمیسیون سره خپل پریکون اعلانوي او موازی ادارې اعلانوي چې دا د هیچا په ګټه هم نه ده او نړیوال هم په موږ پورې خاندي او ګاونډیان هم د زموږ ملي نهادونه او پروسې په مسخره نیسي. نو لهذا مونګه وختنه هیله دا چې افغانستان خلک نور د جنگ او د دغه رقم د ټوپک د لارې د واک د لیګ د نور مخالف دي او دوی غواړي چې دغه دیموکراسي چې نو پای منستر غلې دا چې له هر خوا راغلې دا خصوص منل شوې د ولسواکي او ولسواکي د ولسواکي په پای کې او د ولس د رائے په پای کې په سولېز ډول لیک دا باید په ورینتن دیو منل شي او رقیب ته د دې اخلاقي جرأت باید پیدا شي چې هغه ته مبارکي وویل شي. موږ بیا یو ځل غږ کوو په ټول لورو باندې چې زغم نه کار واخلي او ولسمشر چې د دې ټاکنو په د کم ورای او په پایله کې البته بریالی شوی دی، خو بیا هم اساسي قانون کوم داسې څه نه دي پیشبیني کړي چې هغه کې دا مشروعیت تر سوال لاندې راولي. نو لهذا ولسمشر باید داسې کړنه وکړي چې ټول لوري د ثابته کې ټولو باندې غږ وکړي او ټول په غیږ کې ونیسي، خپل رقیبان او له پخوانه چې ملي وحدت حکومت لاغه نه هم د خپل رقیبانو په وړاندې ډیر زیات داسې یو سیاست اختیار کړي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل ځای ځانته باب خلاص کړي. او ولسمشر کرزي او خکړن تر سره کړل چې هغه د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د واک سولیز لیک په خپل نوم ثبت کړل د تاریخ د افغانستان کې. نو ولسمشر غنی نه د افغانستان د خلکو هیله ده چې د خپل رقیبانو په وړاندې او هغو سره هم په حکومت کې که د ملي وحدت په شکل نه شریکوي، بلکې د ملي او پراخ بنسټه حکومت په شکل باندې چې هغه کې ټول لوري همدارنګه مخالف وسله وال چې دا شیبه د افغانستان د وګړو او خلکو په وړاندې جنګیږي، هغوی ته هم چانس د دې ورکړي چې راسي او خپل خپل کارکرد د افغانستان د نهادونو لاره
ورسوله. مننه رسول الله صاحب، تشکر. ان شاء الله بیا مرګر زم زنه مسائل څه چې په هم د اساس په خبرو کې هم یو څه زم بیا واړم چې خبرې به وکړو. حق پر صاحب، خغلی عبد الله تیر شپه هم ویل چې کمیسون د خلکو پر آیا باندې کودتا وکړه، او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي په اساس باندې ګټونکو اعلان کړی، بلکې د کودتا لمخې یو بل څوک ولسمشر شو. رښتیا هم کمیسون د خلکو پر آیا کودتا کړی؟
دا فکر کوم چې د دوی شخصي نظر دی په دې برخه کې. درست او معقول قضاوت افغانستان ولس کړی، او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد و چې زموږ له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو او د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخیرنۍ فیصلې هرکلی کړی و، او په سوشل میډیا کې دا هر څه ښکاره شول او په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو، اما د قانون په چوکاټ کې د دوی لپاره په قانون لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون کې موافق اسناد وړاندې کړي، او شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون د دوی ټولو شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي. دا ټول پړاوونه طی شول. تاسو بیا هم ولیدل چې تېره ورځ رسماً د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو بدبخته نه باید وایم هغه اتهامونه چې واردېدل که هغه د کمیسیون د عدمي استقلالي په اړه وو، که د رشوت په اړه باندې وو، همدارنګه که د سیاسي فشارونو په اړه باندې وو، او که د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې وو، یو موثق او مستند اساس شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون ته وړاندې نشتو. د افغانستان د متدین ولسو سره ساتي مطبوعاتو سره شریک نشتو. دا په دې معنا و چې یوازې اتهام و، یوازې شکایت و، او یوازې پولیګویي وه چې بدبخته نه د دغه ډول فضا چې حاکمه شوې او رامنځته شوې د افغانستان متدین ولس سخت په دې کې مایوسه دی او نور د دې حوصله هم نه لري. خوشبخته نه باید وایو چې د افغانستان متدین ولس خپله اراده تېره ورځ د رایو په ذریعه باندې وښول، او دا تصمیم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مکلفیت او مسؤلیت چې دا ادا کړي، او په دې برخه کې ژر تر ژره خپل
او یعنی نور تاسو وایي چې په دې برخه کې هیڅ ډول مسؤلیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه ورګرځي، بلکې یوازې ټاکنو مدیریت و چې نږدې د 15 میاشتو ځن روسې پایلې لاش او بل اخر د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار بشپړ کړ، نور ورګرځي د افغانستان د ریګونو قواو ته چې ډول نوې حکومت کار پیلې. درسته،
بله بله. ډیر مننه. خپل ماموریت پای ته ورسوي د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې د کمیسیون فیصله
ممکن وي د قانون پر اساس باندې. مننه حق پاره صاحب. خغل شریف، جو بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر مرستیال، هغه یو خبره د خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې وکړه چې افغانان د ملت په توګه باندې نه یو کیږي، او دلته ستونزې شته دی. رئیس جمهور تېره شپه بیا دې ډول څرګندونو ته د منافقانه څرګندونو نوم ورکړ، چې دا ډول څرګندونې که هغه په کور دننه ایسو کوي که بهر کوي منافقانه دي. خو اوس د دې پرېکړې نه وروسته هغه څه چې ښکاري یو ډول تکر رامنځته شوی دی د منلو او نه منلو په برخه کې. فکر کوي اوس په دغه برخه کې د چا څرګندونې درست دي؟
زما په عقیده باندې که چیرې د جو بایدن تاریخ ته ولاړ شو او د ښاغلي اوباما سره د مرستیالۍ یا مرستیال جمهور رئیس په شکل باندې دندې ته ولاړ شو، د تاریخ ته ولاړ شو، جو بایدن چې کومه خبره د افغانانو په ارتباط کوي، اول باید دا هیر نه کړي چې دا هماغه افغانانو چې دی د شوروي د سره تاړاک نه وساتل، دا هماغه افغانانو چې سیاي ټوټې ټوټې کړل، دا هماغه افغانانو چې غربي منافع وویشل، دا هماغه افغانانو چې د غربي منافع په مالی مرسته باندې ایسای او د ایران ځواکونه او عربي ځواکونه دي سره وویشل، او بل اخر د هغه موخه په خاطر باندې وکړول چې د دوی لپاره ګټورې تبامیدلې. زه فکر کوم چې په یواز د دې چې دا ملامتي دای د افغانانو په ولس باندې واچي، دا باید دوی په خپل غاړه واخلي چې دا بدمرغۍ ته موږ لمن وهلې وا، او دا خطرناک او مهلک وایي کانګرس په دغه یو موټی هیواد او یو موټی ملت کې موږ وعده ورکړه او موږ تربیه کوو موږ په دوی کې نشر کوو. خو په هر حال یو شی چې باید په کور دننه په هغه باندې اعتراف وکړو هغه دا دی چې تر اوسه پورې کوم حالت چې موږ یې لرو په رښتیا هم په هغه اندازه باندې موږ نه یو پاخه شوي چې د جو بایډن په شکل باندې د یوه پیغور ورکوونکي د پیغور په وړاندې یو حقیقي یووالی ولرو او د هغې په مقابل کې داسې یو دریز ولرو چې هره ملي پیښه چې کیږي هر ملي حرکت چې رامنځته کیږي پایله یې د افغانستان د ملي ګټو سره په تضاد کې نه وي، پایله یې د افغانستان ولس ونه ویشي، پایله یې د افغانستان د ولس د راتلونکي په ارتباط باندې ذهنونه مخشوش نه کی. متاسفانه یعنی کله چې زموږ سیاسیون بعضې وخت وینا کوي زه نه پوهېږم چې دی په دې وخت کې فکر په دې باندې کوي که نه چې دا د ده وینا د ده نه پرته بل څوک هم اوري، د ده په ارتباط باندې قضاوت کوي، د ده په طرز باندې داسې څوک نشته چې بل فکر وکړي. ښایي داسې کسان وي چې هغه د ده طرز د دید ورته یا د لید ورته ښه ښکارېږي، لیکن دی باید په دې وپوهېږي چې یوه ورځ دی د خپل ځان خپل ولس او د خدای په وړاندې مسؤول دی. نو د دغسې شي په مقابل کې چې دوی وایي او یا بهرنیان تعبیروي زه فکر کوم چې د مظلوم ولس په ارتباط باندې غلط او بې ځایه قضاوت.
په خیر سي شریف صاحب، رسول الله صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله تېره شپه د ټولګډونو حکومت تشکیل خبره وکړه چې دی به یې جوړوي او ځان خپل بریالی اعلان کړ د خلکو د پاکو او بایومیټریک رایو په اساس هغه څه ډول چې هغه ویل. اوس دلته یو نظام شته، درې ګونې قواوې دي د افغانستان، در حال کې چې خپله ډاکټر صاحب عبدالله د دې حکومت اجرایي رئیس دی، هغه هم د دې حکومت یوه برخه ده. فکر کوئ چې اجازه به ورکړل شي دغسې یو ساختار ته چې د ملي یووالي حکومت په پای کې یو بل نوی حکومت یا په اجرایي ریاست کې او یو حکومت په ارک کې یا هم یو حکومت په ارک کې او بل په اجرایي ریاست کې را جوړ شي؟
دا که چیرته د نویمې لسیزې خبره وایي هغه وخت او هر یو ډلې ټپلې په خپل لاس کې د شته اسلحو او بهرني ملاتړ سره داسې اظهارات هغه وخت کې تشویش پارونکي وو او مشکلات خلق کولای شو. اما تاسو پوهیږئ چې اوس د افغانستان اساسي قانون موجود دی او د اساسي قانون په رڼا کې د ټول ټاکنو قانون موجود دی او بیا له هغه نه وروسته ټاکنیز کمیسیونونه دي. همدغه کمیسیون چې څوک بریالی اعلانوي هغه باید حکومت جوړ کړي او هغه څوک چې په راتلونکي نږدې کې تحلیف یا لوړه د لوړې مراسم ترسره کوي د افغانستان د قضایي قوه یا د سترې محکمې د رئیس په وړاندې، نو هغه د افغانستان رسمي ولسمشر دی او دی باید د خپل صلاحیتونه چې اساسي قانون ورته پیشبینی کړي دي هغه باید درې ګونو قواوو کې هغه عملي کوي او د افغانستان د ولس نه بسازیتوب کوي. خو هغه څوک چې د موازي ساختارونو یا موازي حکومتونو اعلان کوي زما په باور باندې په موقتي ډول باندې د خپلو مینوالو او پلویانو د آرامولو دپاره او د هغو دپاره چې دوی وتوانېږي د همدغې فشار له کبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي، او یا دا چې که بهرنی ملاتړ د ځان سره لري یا هغوی دا جنجال په لوی لاس خلقول غواړي، نو بیا دا نتیجه ترنه راجوتیږي چې متحده ایالات په ټاکنو او د ټاکنو په پایل باورمن نه دي او هغوی ته لومړیتوب سوله
لري. فکر کوي چې داسې ډول څرګندونو تر شا یو څه کېدلی شي
ضرور په تیر کې چې مونږ کتلی دي یا مونږ لوستی دي یا عملا د دې تاریخ شاهدانو په 2009 کې څه وشول. همدغسې یو موازي ساختار لپاره ډیر تلاشونه وسول. همدارنګه په 2014 کې چې وسول مونږ تاسو دنه معلومیږي چې غربیان یا دلته چې څوک راغلي حضور لري نظامي هغوی د واحد مرکزي او قوي حکومت په حق کې نه دي، بلکې دلته یو ضعیفه او داسې یو اداره چې دوی ته محتاجه وي هغسې اداره منځته راوړي چې دوی بیا هر نو په هغو باندې اعمال د نفوذ ولري. که چېرې دلته مقتدر حکومت موجود وي نو بیا په هر بخش کې لکه حامد کرزي چې دوی ته جواب ورکوو، یعنی د اساسي قانون پر د هغه امنیتي تړون پر هره مادې باندې تاسو وګورئ چې هغه د امریکې د هر چارواکي سره ډغرې ووهلې، او حتی د یو بخش کې په یو کتاب کې کریم خورمی راوړي چې مونږ هغوی ته د ټیکاو دلته ویل شرایط پیش کړل د سولې، جو بایدن دوی ته وای یا نه جم دا بن ځانګړی استازی چې او هغه ورته وای چې دلته سوله او آرامي موجود دی، امریکایي عسکر کله څوک پرېږدي؟ نو ډېره معلومیږي چې د امریکایان دلته د مقتدی قوي او واحد حکومت حمایه کې نه دي. نو دلته خدای نخواسته د ډاکټر صاحب د عبدالله دوی موازي ساختار زور اخلي او دوی رښتیا هم هغه خبره چې بیګا وکړله په احساساتي حالات کې او دوی په عمل کې پلی کوي او دوی خپلو هغه ګوندي یا حمایون چې دوی سره په انتخاباتو کې دي مرستندویانې هغوی سره ګډ موازي حکومت اعلانوي، نو دې تر شا یو سناریو شته او دا سناریو منتج کیږي بیا هغه ته چې دلته دا دواړه انتخاباتي ټکټونه په خپلو کې په جنجال کې سره واچوي، دوی بیرته محتاج شي امریکایانو ته او امریکایان ورته وایي چې بله چاره او بله لار نه لري غیر له دې چې هغه سوله چې د دوهې نه راپورته کیږي هغه باید په کابل کې.
مننه رسول یار صاحب. حقپره صاحب، یو بحث چې برامد رح کیږي هغه پر ټاکنو کمیسیون هم د فشار دی، البته کورنۍ فشار سربیره خو بهرنی فشار هم که زه بیخي ښکاره وایم د سفارتونو د کچې فشار. آیا یقینا پر کمیسیون باندې دغسې ډول فشارونه رامنځته شوي او په دغه تورو پنځو میاشتو کې بل آخره تر دې چې وروستۍ پایله اعلان شي؟
تر اوسه پورې موږ هیڅ احساس د دې نه دی کړی چې د کوم سفارت لخوا څخه مشخصا فشار د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې وارد شي. چې یو سلسله شکایتونه او اتهامات څو وخته مخکې وارد شول چې ولې سفیران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه لیدنه کوي، د ملل متحد د منشور پر اساس باندې ټول غړي هیوادونه د ملل متحد چې په عقب مانده یا درېمې نړۍ هیوادونو کې دوی ماموریتونه لري مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړي. او کله چې سفیران هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راتلل یوازنی هدف همدا و چې دوی د دغه ډیموکراتیک بهیر څخه د نږدې لیدنه وکړي او خپل ملاتړ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اعلان کړي. کاملا کومه نتیجه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه اعلان شوې ده هغه مجالس، کاري مجالس او رسمي مجالس چې موږ د سفیرانو سره درلودل موږ مطمئن یو چې د دوی لخوا څخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخیرنۍ فیصله د تایید وړ ده او دوی هرکلی کوي. او تاسو په بیا په نږدو ورځو کې ووینئ چې د دغه ډیپلوماټیکو نمایندګانو لخوا څخه افغانستان
د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخیرنۍ فیصله کابل د کوو. مننه اکبر صاحب، کور آباد، تشکر چې راسره وای او زمو پښتنو ته مزوبونه وای. خیر شي، تشکر. خو پاتې وخت څخه غلی شریف او رسول الله صاحب د څو لاندې لاندې پښتنې به کوم ځکه چې وخت هم ډیر زیات کم دی. رئیس جمهور هم تیره شپه شریف صاحب وویل چې ځینې دسیسو پر وړاندې موږ بریالي شو، هغه بهرنۍ دسیسې وي، کورنۍ دسیسې وي، حتی ارته دا ویل چې په کور دننه او د بهرنیانو منافقینو مخ دی توري. دغه بهرنۍ دسیسې د څه شي پر وړاندې وي او څه ډول وي بالاخره؟
هغه څه ته چې زه فکر کوم اشاره کولای شم او په ډاګه ویلای شم هغه د ګاونډي هیوادونو د سیمه ییز نفوذ او بیا حتی په نړیوال نفوذ پورې تړلي هغه خنډونه وو چې د افغانستان په دغه بهیر او په دغه مسیر کې راپورته کول. خو له شک پرته یو اندازه باید ښاغلی غنی هم ځان زیات بریالی وښیي او په دې باندې ځان توانمن وښیي چې ټول خنډونه یې له مخې لرې کړي دي. له شک پرته ناڅه چې وو او څه ناڅه چې بیا دای وي ملت باید په دې باندې وپوهیږي چې هیڅ یوه ملي پروسه به بې خنډه مخکې نه ځي. خامخا به خنډونه ورته وجود لري. بیا د افغانستان غوندې ستراتیژیک موقعیت کې پراته هیواد ته په دې کې د فکر کوم چې څه شی کړي او یا ولس یې د هغې عملي بېلګه وګوري دا به وخت ثابت
کړي، یعنی وخت مخکې ده چې دغه خنډونو باندې ځان بریالی اعلان شي. تر اوسه رسول الله صاحب دغه ټکي باندې چې دغه بهرني فشارونه بالاخره د دې سبب کېدلی شي چې دغه روان بهیر خموته ولسواکي وایو لدنه ورسته لا بهراني حالت تولاړ شو یو بل استونزه چې د افغانستان په دغه نوې ولسواکي باندې د خلکو باور دی زیانمن شي.
ګور یو څه معروف دی، مشهور دی، د منلو وړ دی چې څوک چې وای پیسې ورکي دستور امر کوي کنه. نو د یک شک نسته چې په دغه پروسه کې بهرانیان موږ سره شریک دي د ټاکنو په پروسه کې او دوی یک تخنیکی بخش کې همکاري کوي مادي امکانات مالی امکانات هم ورکوي ورته نو دوی اغیز ستا او دغه د پروسې پنځه میاشتې ځنډېدل د یو نیم میلیون رایو دا هغه نو معقول هم نه و هیچا د منلو وړ هم نه دي خو د طبعا اغیز وي تاثیراتو چې دا یې نه پرېښودل چې په مستقل ډول د کمیسون نه عمل وکړي او همدغه له کبله دي چې مخالف ټکټونه نیوکې چې کوي همدغه له کبله دي چې هغه و پکې بیروني لاسونه ولسمشر هم دې ته اشاره وکړه زما په باور په دې اعلان په برخه کې اجماع د نړیوالو موجوده وه او که د هغوی اجماع او ملاتړ او حمایت نه وای په هیڅ وجه دا نتایج ټاکنو کمیسون نشو اعلانولی نو د هغوی سره د ولسمشر او په مجموع کې د حکومت جوړجاړی او همدارنګه د سولې په رابطه ځینې شرایط په ولسمشر غني منل د دې باعث شوي دي چې دا نتیجه په دغه وخت کې اعلان شي او نړیوال هم ورنه ملاتړ وکړي او په نږدې وختو کې موږ تاسو د هغوی اعلامې یا به خپرې شوي یا به خپرې شي چې نړیواله ټولنه ناټو ملګري ملتونه او همدارنګه گاونډي او لری هیوادونه به یو په بټ پسې د ټاکنو اومنی نتیجې او د پایلو مبارکي به وکړي
مانه اوس شریف صاحب ګډر لاند جواب راترا کې آیا افغانستان دی او بل بحران لیدون کې دی او کنه هر څه سمېږي
زما په عقیده باندې له خدای نه مې هم هیله داده چې داسې وشي سره مخامخ نشو بلکې هر څه به خوي او که څه هم خبري وي او ګيلي وي او مشکلات وي خو خدای ته مې هیله داده چې داسې وشي سره مخامخ نشو
هم دغه لاند جواب رسول الله صاحب حل لارې شي کېدای شي بل اخر چې پر بحران د زیګون پر ځای باندې حل لارې ته ورسیږو
زه باوري مې چې نړیوال ناظمین چې دلته شتون لري بحران ته اجازه نه ورکي او په هیڅ وجه به ان شاء الله بیا موږ د تاوتریخوالي او د زور او د دې شانو شاهدان نه اوسو بلکې د ډیموکراتیک یلاره بنو حکومت منستر
ډیر مننه لخبل ټول ملمنو خبرونه مو پاید ورسید